درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشګیون جنو مدرسو ته مخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانځیو یو شمیر جنو چې طالبانو شوانځیو ته لټګه منه کړی مدرسو ته مخه کړی. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځي ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مستعارو نمونه خبرې کړې وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ یو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
له بده مرغه زموږ ښوونځي بندې خو مدرسه هم ښه ده ځکه چې زموږ د دیني پوهې سویه لوړوي.
د فرانس پرس خبریال په کابل او کندهار ښارونو کې درو مدرسو ته تللی او هلته مدرسانو ورته ویلي له تیر کال راهیسې د مدرسو د ښځینه شاګردانو شمیر دوه برابره شوی دی. د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وی د طالبانو حکومت شپه ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتا که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سوتلی دی.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي د او تر راچاپیره مولایان د جنو لسته کړو سره سخت مخالف دي امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نوري مدرسې جوړ شي خو ټول دینی عالمان د جنو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دینی عالم عبدالباری مدنی وایي
خودل دا د ملت سره جفار دای سمکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چا تحصیل د عصري علومو کې.
په کابل کې طالب چارواکي د جنو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بل اخر به د جنو شوانځي پرانستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه محل نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې په هنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې په خوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له ډیرو نورو نجونو سره په مدرسه کې قران کریم لولي. ګنین جونې چې اوس د شوانځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یو ورځ به د زده کړو لارې خندونه لري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوام زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندیدو خبرداری ورکوي. نو منظور چوسیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه، د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمیر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهیم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی، وایي چې دی او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
سی پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه لدې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي، او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې اوزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم،
از کار خبرنګاری فاصله بگیرم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په رسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نونس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي، او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړې زیاته کړه،
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وو، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تعبیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی اوزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري، او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی، او هغوی اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډیری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په درویشتمه وویل چې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودي په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي، او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي، دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتی، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډیر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده، او وی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمی وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، نو کولای شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بیرته ژوندۍ کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستان وتلی او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغه کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریبه مځکه د مالټو، نارنج او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریبه مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د ننګرهار کانال اړوند پښپاړه زره جریبه ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریبه ځمکه د غاصبینو لمنګلو خلاصه کړي ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد 12,000 جریبه ځمکه د مالټا ده او 102 جریبه ځمکه پکې نارنجان دي. د 50 جریبه پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 50 جریبه په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریبه ځمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 3 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریبه ځمکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دی.
په 13 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,100 جریبه ځمکه دا د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 502 جریبه ځمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب دا کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل یې د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې ځمکې چې دي دا به قطعی تصمیم ورته نیول شوی، انشاءالله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شارې زمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کشت نو شوې و د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره په اجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرتونونه پکې ترسره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې ګمار شوې دي، زیات خلک پکې کار کوي، زیات زمکې د کانال ریاست د غصب څخه خلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر 14,000 جریبه ځمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریبه ځمکې د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 3 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي ورسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله په لارو کوڅو کې خیرات ټول نه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
زینې شزه د اقتصادي سنځو د خپلو کورونو د سرپرست د نشټوالي لامل په کندز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي سوال نه کوي. له دوه مرمنو یو هم څلوختلنه شاجان ده. هغه وایي د زدکړې نه دی کړی او د کورونو د سرپرست د نشټوالي لکبله سوالګری تاړ شوې ده.
ما خدام بیوستم د اش دونه صغیر درم
زه کندم او ویتیمان را لغاړی دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه می مرڅوي دي. د بیوزلی له عمل د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د یاته کسیزه کورنۍ مشر یو بل 45 کلن شزه چې فاطمه نومیږي وای چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د 4-5 ډوډۍ پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
مې جامې هم ورځې 100 روپۍ مردم دار په 5 روپۍ کوم.
هر ورځ د شهر په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره 10 روپۍ او 15 روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم شنه دی، زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر وسیدونکو وایي د کورونی د سرپرست نشټواله بي وزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې لامل یې په یاد ولایت کې د سوالګرو شزو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، یوه زخته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي، دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو شزو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د شزو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. روغتیا پالان استرس یا خپګان، د فزیکی فعالیتونو کموالی او د نامناسبو خوړو زیات استعمال د زړه د ناروغۍ عوامل بولي.
د میرویس روختون داخله واټ په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. 50 کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړل سوي. دا ناروغ اوس خبرې نه سی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوي ځکه یې دلته راوستلی.
خو بس دا چې دا صابندې پر ولاړ شي نو بس ډیر فاضه چې بس دا یخې خولې پرازي دا بسترې بس لنده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي، اوس دوا شروع د ښه سمه دوا پکوي. ډاکترانو معاینات وکړي، وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې ما یې مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په د ادرس او کې په لاس وینځل لاس تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سي چې دی به چې سپورت وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ او دغه ستواني شان نور غوښتې برګر ولا شان چې دا تاواني شان چې
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په نورستان کې د شونځیو زده کوونکي او د ماشومان مشان په شونځیو کې د درسي کتابونو له نشتونه شکایت لري. د دوی په وینا د درس ویلو په وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان په خونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټولو ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نمخ کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو. د یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانیه نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د یوې مجازي نړۍ تصور وکړئ چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه او اړیکې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې. له خپل کوره په یوه مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس بلل کیږي. میټاورس وروسته له هغه مشهور شو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. هغه مهال فیسبوک اعلان وکړ چې له خپل لیدلوري سره برابر به د یو میټاورس جوړولو لپاره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت پر ټکنالوژي پانګونه وکړي. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکی تغیر کړي؟ له ملالې بشیري واوري.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1992 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي. له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي، خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یو ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي گیم وکړي د گیم مجازي ټوپک هم رانی ولای شي. کاروونکي کولای شي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولې غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولی سي، ویب پاڼې کتلی سي او آنلاین پیر او پلور کولی سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یو مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولی سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډاس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودي څخه درې بودي ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندېږي.
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالی او د ژوند په چارو کې د ستونزو شکایت لري. دوی له نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دایدوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اروند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه دا غوښتنه ده چې مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اور دینه کسا نه راځي کې مده د ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مشت دا غوښتنه ده چې مشت دا جوړ شي لکه کورینه کسا نه راډر شي نه دي چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نه غوړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توضیح په محمدي مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نه خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له عمله بیرته په نشو اخته نسی.
یو کار زمینه باید مشتوله ته برابر اسی. په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه لارواپو متي الله وزیر سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیر جګر سنو پر بعد دا اعتیاد به ورسره وي.
د عزیز آغا په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت چې زه عملي سولم اولاد مې یېر دی، کور مې یېر دی، مور مې یېر، لار مې یېر دی، ورونه مې وطن، ځان مې یېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمات خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشې موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې پر 28مه نیټه په ویانا کې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږ پېتمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې شو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل شوی او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید شوی دی. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگچیت پابادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
Afghanistan remains the largest source of illicit opium in the world.
Afghanistan اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
To people who use drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډې ته په خپله بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشې موادو په تېره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډیر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت، نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشي تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډیر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښې ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشي وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بسې چې کار نه وي، نو کارونه خرابېږي.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي. روزګان د افغانستان له هغو دوه شو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشي مواد استعمالوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نه سي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلروي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1200 شپنیو منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغې گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آیکیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نن واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار اوسېږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغوی ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې شوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار و گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې به د دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به د اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملنې وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ده ماشومانو یو ځای اول والدین سره مناسب کړ دی، که بیا هم موږ وینو چې د ده والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ده ماشومانو بیلول له والدینو نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزایم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري، چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبېږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي، ده د ده د افراز کمی، دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معدې باندې هم کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي، غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده، هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجېږي، د کې وجود غیر نرمال رشدي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کندهار ولایت اوسیدونکی عزیز آغا سادات له شپږو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یوه غمي په نوم یوه ناچاپه شعري ټولګه لري، وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته شوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تچ سادات څنګه ولې معتاد شو؟ دا به خپله د له خولې واورو.
دینی سبقان می تر سولات حدایی پری ویلی او تر چنگی شعری میم، تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی، چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلان دی. دا سی یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي، خو نو اوس هغه تعداد بیا زما سیری دا سپینو پاڼو ده، چې پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم. شعر شاعري مې هم کوله. کور ته به چې راغلم مازګر، موټر به مې ودروي، دریشي به مې وایستله، بیا به مې بېرته د کوره راوتلم. مازګر د کوروس خلیرې پالیزونه و، د پالیزو ته به تلم، دوه درې کوچني زامن مې راسره و. نو چا سره څه کوله؟ یو انډیوال زموږ د جملې څخه چې دا سره کښېنو، دا نشینه زموږ، دا په دې عمل باندې اخته دی، خو موږ نه به پوهېږو. دی دا پوډر په چرسو کې اچي، بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي، بس تو دو د چکش کې بیا موږ ته مرامخ کېږي. زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم. وخت کې چې خپل سګرټۍ دا د چرسو وڅکوم، په عذاب مې کې بدن مې درد کی، کور ته چې راسم ورور بدن مې خارش کی، او زه په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 ها. یو وخت بل انډیوال مې دی د سپین ږیرې راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې، صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی، خو صدیق دا شی په دا سګرټۍ کې اچي تا ته درکوي، ته په ځان نه پوهېږې. ما نه، هغه زما انډیوال دی، هغه بیا کار و، زه پر کار وم، وظیفه مې درلودله. یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکوي ته یې مات کوي. ګوره
شرایطی هم سامال میوکی است استیم سیگارت ای دیش داره ولی گوی مات هر آکی ما پل ما باین مات کی دچارش میپذیر لاس کرا وره جوله چنی موی پودر رو نمایی دچارش نه دلخواه هوشی تا پذیر عمل کرا لام شرایطی ما موتور میملاری آکاون ما کاون کسبیش یک تب بیا غم ملاری دیا هر چه می دلاس وارکن تن از پاتش ولام د وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پیشوی کم وقتی چیزا عملی سولم پنځه پاش کاله کې ما دوه شعر جوړ کړی دي نور هر څه را سپاته اولاد مې هېر دی کور مې هېر دی مور مې هېر ده پلار مې هېر دی وړونه مې وطن مې ځان مې هېر دی پوډر مې په یاد دي تقریبا یو نیم کال دوه کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی درې زامن لرم نه مې دلدلی نه مې په ټلیفون کښې هغه اورېدلی دی نه هغه ملیان ځای کښې ولاړم د اکا زوی مې کندار څخه سواري راخیستې وو په دارفتار کښې زه ولیده موټر یې راته ودروي ولعزیز هغه ژوندی خبر نه اغا جان هم مړ شو زما پلار یې شوی زه حیران چې دی څه راته وایي ما څنګه وایي اغا جان سرطان شو مړ شو پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس بیخي خبر نه یم په خامخامه مې مور هم راي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا
خدای به دی خدر ولی خان سیب السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه جمعه گل لالا په دغه توشه که کنه
کور دی ودان سیب بس دغل تبا کنه
جمعه گل لالا خیر خدای سنگ دی زدر پیاد شم
خیر لکومه شو خان سیب
ولی خدای دی خیر کی سپی خده
دیر بدر اپی خده کور می خراب شو
سپی خده سپین خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سیب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی وارم چی کارا بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتیشی
نو څوکو خان صاحب اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلي کې درې ځایه ښکاره پوډر خرڅېږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی
څه شی درې ځایه دا څوک دي
شامساک ریدی خیرو ښکاره پوډر خرڅوي هیڅوک څه نشي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
ښه خبره دومره سپینسترګې ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګې ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والي صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زموږ والي صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والي صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا دی لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
وګوره راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا یې لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه
وکړه. حاجي صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه هغه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا د په سي ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کېږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب، خدای به کوي او تاسو به کوئ، زموږ غم وخورئ. ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول.
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
پجامو نوچ مستشوک